د اسلام آباد پولیس وایي د تحریک انصاف په راستي مظاهرو کې یو شمیر افغانان ولیدي. د اسلام آباد د پولیس مشر سید علي ناصر رضوي خبر اعلان ته ویلي په تیرو درې ورځو کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا دا نیول شو 950 کسانو له منځه 19 تنه یې افغانان دي. که څه هم د اسلام آباد پولیسو د دې افغانانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي، خو د دې هېواد د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي نن رسنیو ته ویلي دا ډسمبر له 1 وروسته افغانان په اسلام آباد کې د اوسېدو لپاره د پولیسو لخوا اجازه لیک ته اړتیا لري. د بشري حقونو د څار سازمان وایي طالبانو په افغانستان کې د ویرې داسې فضا رامنځته کړې چې افغان خبریالان نشي کولی د حقایقو څېړنه وکړي او راپور پرې ورکړي. دې سازمان پرون وخته د خبرې د ملګرو ملتونو هغې راپور ته په اشاره کړي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د رسنیو وضعیت پکې څېړل شوی دی. د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت یایونامه او د بشري حقونو څانګې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو د سږ کال د سپټمبر میاشتې تر 1 پورې د خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو پر وړاندې 3 د بشري حقونو د نقض موارد ثبت کړي دي. خود طالبانو د حکومت ویان بیا د افغانستان د کورنیو رسنیو سره په خبرو کې دا راپور رد کړی دی. او د لبنان په جنوب کې د اسرایلو او د ایران له ملاتړه د برخمنې حزب الله ډلې ترمنځ اوربند شو. دا اوربند له 14 میاشتنۍ جګړې وروسته کېږي او پلي کېدلې په ځایي وخت نن سهار 4 بجې پیل شوي دي. د لبنان او اسرایلو چارواکو ویلي دا اوربند به 16 ورځې دوام وکړي. د اسرایلو پوځ ملکي وګړو ته خبرداری ورکړی چې د لبنان سویل ته نه داخلیږي.
د ازادي ملما السلام علیکم. د ازادي ملما پروگرام کې مونږ مالک ستانیزای ملما دی چې په ټولنیزو شبکو کې د لاندو ویډیوګانو په خبرولو مشهور دی چې بیلابل ټولنیز مسایل د طنز په انداز وړاندې کوي او د حل لارې ورته پیشنهادوي. دی پر دې ټینګار کوي چې د ټولنې د اصلاح لپاره باید پر مسایلو ښکاره بحث وسی چې بلاخره دغو ټولنیزو مسایلو ته مناسبه حل لاره پیدا سي. ښاغلی مالک ستانیزای وایي په افغانستان کې لوستي کسان چې هم قلم ورسره دی او هم فکر له جرأت کار نه اخلي او پر مسایلو په ښکاره خبره نه کوي. ښاغلی ستانیزای د ازادي ملما پروګرام ته شرغ لست. نن سبا مو لاند ویډیوي پیغامونه ولي کم سوي دي؟
صالح صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو للارې ټولو هیوادوالو ته سلامونه. نیک هیلې مننه لدین چې پروګرام تم راغوښتو. جناب صالح صاحب لنډو ویډیوي کلیپونو په اړه مو پوښتنه وکړله. صالح صاحب تقریبا د کورونا د قرنټینو له شروع سره ما هم د غلند ویډیو کلیپونه شکل باندې خپل پیغامونه خپل هیوادوالو ته رسول شروع کړل. نو چون هغه محل کې خلک ډیر په کور کې او هغه د قرنټینو لامل کارونه تر یو څه حد پورې په اصطلاح بند ول خلق وخت لرو، د ما لامدغه خلانه په استفاده سره او د همدغه وخت نه په استفاده سره د سلسله شروع کړل. هغه کوم ضروری موضوعات سیما په ذهن کې ول ما د غختل سیاغه تر څو تر خلکو پورې ورسوم، هغه می په خپل وخت کې تقریبا ورسول. نو هغه قضاوت به د ټولنې خلکو ته پرېږدو چې هغه د اصلاح په اړه مثبت نظر لري او که منفي، خو ما خپل هڅه وکړله. او اوس تا صدا وویل چې اوس هم په اندازه باندې هغه ویډیوي پیغامونه نه تر سترګو کېږي په ټولنیزو رسنیو کې. زه خو په اصطلاح هغه بېله شکه چې په اندازه باندې نه دي، لکه هغه ما مخکې یادونه وکړه په هغه د کورونا 2000 کال کې د کورونا او قرنټینو په محل سی. خو اوس ما ته دغه وسنۍ وخت دغه سې څه ښکاري چې په اصطلاح دغه نسبي امنیت کنه، نسبي امنیت افغانستان کې او د دغه ترڅنګ هغه منفي اړخ د نجونو د تعلیم ننجونو په مخ د تعلیم د دروازو بندیدل، دغه مسائل دي چې یو یې هغه مثبت اړخ ده او بلې منفي اړخ ده. په دغه باندې مې خبره کړې ده، خو هغه حالت نه انشاءالله ما ته نشي ښکاري چې راوتلي یو چې روزانه به م د هره ورځ به م په یو بد خبر باندې شروع کول. نو په دې اند
یات ټولنیز ستونزې خو لایسیزو راهیزه په افغانستان کې موجود دي، بل دا چې کلتوري مسایل هم زیات وخت دغه ستونزو سبب کیږي. نه فکر نه کوي چې دا لړۍ باید په مغه شدت سره دوام پیدا کړي.
جناب صالح صاحب، دغه موضوع د ما په ذهن کې یقیني سي دغه ډیر مسایل موږ لرو په خپل ټولنه کې، سیغه چړلو ضرورت لري، هغه حقایق باید خلکو ته ورسیږي. ډیر هغه اساسي مسایل نه موږ ټولنه لا تر اوسه نه خبره ده، متاسفانه نالوسته ټولنه یو، کنه هغه د نالوستو سلنه په موږ کې ډیره لوړه ده. ضرور دی، ضرور دی، خو دغه دی وخت تقاضا په نظر کې نیولم صالح صاحب ډیر ضرور دی. یعنی په دې معنی اوس دی ډیرو حساس او مسایلو حساس تم خماربته ګوتی ورتیرې کړی دی، خو تر دې هم حساس مسایلو چړل ماته مناسب ځکه نه ښکاري او په داسې مسلسله توګه باندې سي، بیا هغه ټولنه کې وړول شدید عکس العمل ورسره پیدا کیږي کنه. نو وخت په وخت هغه د کوزې پښتونخوا پښتانه یو متل کې وایي چې ډیر شي نو ګنډیر شي، ګنډیر یو ډول تریخ بوټی ده کنه، سي هغه حلقه په سختي سره تیریږي. نو په همدغه اساس باندې دغه پیغامونه هم که پیور ډیر کو زو هم داسې نه سي دغه ټولنې ته ګنډیر سي او هغه د دې په ځای سي هضمي کې او بیرته راونه ګرځي کنه.
بل نو کچیر حساس مسائل وی چې په ټولنه کې د زینو ستونزو سبب سوی دي، ممکن که تاسو د انداز یا د بیان دغه انداز نرم کړئ، فکر نه کوي چې لار به ورته پیدا سي؟
سالی صاحب، دغه نرم انداز خبره دی وکړه، د موږ په ټولنه کې په نرم انداز ډیر خلک خبرې کوي، خو په هغه نرم انداز ته څوک غوږ نه ږدي. موږ دا فطرت دغسې جوړ شوی ده چې په خبرو کې یو څه طنز ورګډ نه کړي او یو څه شدت ورګډ نه کړي، خلک غوږ نه درته نیسي. تاسې هغه څوک چې په افغاني په ځانګړې توګه په پښتني ټولنه کې د خلکو توجه ځان ته جلب کړي، هغه خلک تاسې مطالعه کوي غو کوم کیفیتونه په خپل وینا کې لري، هغه څه د سودی مراد کړي دي تر څو هغه د خلکو نظر ځان ته را جلب کړي کنه. نو هغه به تاسې خپله به وګورئ چې په موږ ټولنه هغه چې په ټولنه باندې اغیز کړی ده، په ټولنه باندې اغیز شیندلی ده، هغه مقررینو چې هغو په خپله وینا کې هم طنز لري او هم تر یو څه اندازې شدت لري، یعنی نرمه لهجه د موږ په ټولنه کې ډیره مؤثره نه تمامیږي. البته د ما نظر دا ده، ممکن زه صحیح نه یم، خو د ما فکر دغه ده. نو ما چې دغه لهجه نسبتا تیزه کاروله یا به مې تنظور ګډاو، په دې اساس باندې سي خلک واوري، هغه ته هغه اورېدونکي غوږونه پیدا کړي کنه. نو چې طنز نه وي پکې او شدت نه وي پکې، څوک نه اوري، نرمه خبر څوک اوري. او دغه حساس مسایل که چیرې موږ په نرم انداز ټولنې ته وړاندې کړو، موږ خو به وړاندې کړو، خو د موږ هغه اساسي هدف بدای سي موږ ټولنې حل فرد ته ورسیږي کنه. نو که موږ یې ټول افرادو ته رسول غواړو، نو باید موږ یو داسې اړخ پکې ولرو چې هغه خلکو ته ډېر جالب وي. که هغه جالب اړخونه لري، هغه خلک نه اوري، نه پیسله رده یې کنه. زه خو دا وایم که څوک یو مهم پیغام رسول غواړي خپلې ټولنې ته، هغه ته دغه دوه توکي دي حتما په نظر کې نیسي، چې هم باید شدت ورسره وي، موږ او تاسو په عام اصطلاح جذبه ورته وایو کنه، هغه په جذباتي اندازې بیان کړي، او د دې تر څنګ باید طنز هم ورګډ کړي کنه. دغه دوه شیان د دوی باعث ګرځي چې خلکو توجه بیا ورته راوړي او هغه په ټولنه باندې اغېز شیندي، هغه موضوع ته خلک متوجه کیږي.
بله ستانیز صاحب، تاسو د طنز یادونه وکړه، زیات کسان اوس ټولنیزو شبکو کې فعال دي چې همدغه لاره تعقیبوي، خو کله ناکله د طنز په نامه، د ټوکو په نامه له سپکاوي ډک مسایل راځي چې کله ناکله یوه طبقه په نښه کیږي، یو څوک د خپل رنګ له مخې سپکاوي سره مخامخېږي، یو څوک د خپلې ژبې پر اساس، یو څوک د خپل قوم پر اساس. دغو مسایلو ته پام کول څومره مهم دي چې یو طنز ممکن د سلګونو کسانو هغه احساسات جریحدار کړي یا زخمی کړي.
موضوع دغه سی ده، تاسو ته بهتره معلومه ده سی هغه انګلیش کې یو جمله ما ډیره اوریدل، هغه مفهوم به وایم په اصطلاح ژباړه به وایم، وای خلکو سره وخاندي، خلکو پوري مخاندي کنه. نو دغه تنظیم دوه ډوله لري، یو داسې ته خلکو پورې خاندي کنه، په دې معنا چې خلکو هغه احساسات تا خبره جدي ټپي کوي، او یو دا داسې ته خلک خاندي یو خاص د بقن نه په ټارګټ کوي، یو خاص څوک نه په ټارګټ کوي، یا هغه د طنز هدف دي سي هغه یو ډول مثبت او اصلاحي هدف کنه. ما خو تر اوسه پورې زغه کېدلی، ما تر حده دا کوشش کړی دی تر څو دغه تنظیم کو کوم یو خاصه طبقه ټارګیټ نه کوم، خو البته کېږي نو دا خو طبیعي خبره ده چې موږ او تاسې همدغه ټولنه کې رالوسیا، حتی ما زه خپله په داسې چاپېریال کې رالوسه وایم چې په هغه کې هم تشدد و، هم مذهبي انتها پسندي ورته وایو دا موجوده وه، هم پکې په اصطلاح دغه سپکاوی موضوعات موجود و، په اصطلاح نالوستې ټولنه و کنه. زه خپله په دغسې یو ټولنه کې رالوی سوی، نو طبیعي خبره ده که زه دا ووایم چې یاره ما دغه هر څه په دومره معیار باندې کړي دي چې هغه په اصطلاح له یو رسمي ادرس هم زه خپراوی سم، نه دغسې نه و. ما هغه د ټولنیزې یا د ټولیزو رسنیو پلیټفارم ته کتلي، په هغه معیار مې ویډیوګانې کړي، وس د ما ویډیو خپرول په اصطلاح له یو رسمي پلیټ فارم نه ده، ما تخپل یو نامناسب موضوع ښکاري. او خبره دا ده چې په رسمي پلیټ فارم نه باید هغه معیارات بعضي ډیر اړخونه په نظر کې ونیول سي، خو له ټولیزو رسنیو کې بیا ته کوی چې هغه هدف ته لاړ شي او دغه ډیر نزاکتونه که مراتم نه کې هغه هدف ته ډایرکټ سړی په اصطلاح تلی سي، هغه د خپل فکر تظاهر یا اظهار کې کوي سي.
بله تانیز صاحب، ستاسو یو کمال دا ده چې په لنډ کلپ کې ډېری خبرې کوي، کله نه کله داسې خبرې کوي لکه تاسو چې ورختا یاست، یو ځای روان یاست او در باندې ناوخته دی. ولې پر لنډوالي باندې ستاسو ټینګار زیات وي؟
جناب صالح صاحب ډېر ښه پوښتنه دی وکړله. اول خدا سي په وخت کې چې ما دا ویډیوګانې کولې، ما ټیک ټاک کارو، ټیک ټاک کې په محال کې یو دقیقه ډیر ویډیو اپلوډ کولو اجازه نه و، نو ما بغوښتل چې په دا یو دقه کې هغه کومه موضوع کې زه غږېږم، هغه کې هغه اصلي خبرې ور پیچکاري کم خلکو ته کنه، ور زرقې کمه، نو په دې اساس به زه به ورخطا نه وم. ما بغوښتل چې په هغه یوې دقیقه حد اعظم استفاده وکړم تر څو هغه خپل مفاهیم خلکو ته ور ترانسفر کم یا پسلا ور انتقال کړی سم کنه. نو په همدغه سات به اساس به بیا د خبرو سرعت هم زیاتو، هغه والیم یا زیرو بم به ور هغه کول، او دغه ټول اړخونه به مې په نظر کې نیول تر څو دغه خپل فکر په هغه یوه دقه کې. او بل اساسي خبره تا ویل چې ولې دلس ورختاوي زرزر باید دا خبره کوله، باور وکړئ زه دا اوږدو تقریرونه ډیر زیات ستړم، په دې معنا ما ماشومتوب په شمشتو کې تیر کړی. شمشتو مهاجرینو کمپوس، هغه د هغه پخواني جهادي رهبرانو ندیو رهبر کمپ و مشهور کمپ و زه په هغه کې لوی سوی وم. هلته نوم اخیستل مناسب نه ګڼم، د ښوونې او روزنې یو رئیس و، هغه تر اوسه هم موجود ده، فکر کوم ژوندی ده. هغه چون ما هلته مکتب ښوونځی او لیسه ویلې وه، نو دغه د شپږم د جدي دغه مسایل به سره تلل، بیا به کنفرانسونه نیول کېدل، نو دغه تنظیمي خلک د ښوونې او روزنې رئیس دا به چې جک سو، دا تقریرونه به ډېر اوږده کوم، اوږده تقریرونه په دې کې به په هغه 15 دقیقې به صرف په سلام او مقدمه باندې اخیستلې سي، په ډېر لغت پرانی و تاو سره تاو سو په هغه په اصطلاح نزاکت وکه او پلانی صاحب موجود ده صاحب، او دغه موضوعات به کول، دا به مو ماشومانو چون په زور به کېنه ونیو. هغلته خو دیکتاتوري سیستمونو په دې کمپونو کې د جهادي تنظیمو نو په زور به کېنه ولي، او دغه شی ما ته ډېر زیات خسته کړو. تاسې باور وکړئ دغه تقریرونه زه دومره ستړی سوم چې ما به ماشومتوب کې ویلې چون هغه انضباطان وغیره به په زور ورته کېنولي، نو ما به دا ویلې که چیرې زه د خبرو سوم او غټ سوم، نو زه به څوک داسې نه ستړی کوم، زه به دا خپله خبره په لنډو الفاظو کې وررسوم. هغه یو ساعت تقریر به د هغو رئیسانو کتاره واخیست، هغه کې به دوه د کار خبرې نه وي، خو په تا به یو ساعت ونیو، چون هغه بېجا وقفي او ټیون بدلول را بدلول او یو ډول دماغ کول سلامونه او دغه به پکې ځې وخت کې سیلټیس برخه کې مې کار کوو، اروپا ته راتګ د مخکې 2013 کې د افغانستان لوګر ولایت کې، نو موږ سره کوم همکاران وغو به د کلیوالو ته صحیح موضوعات بیانول، بیا به ما جنو سره غپ پسته دا به مرته لسی وسړی دا تاسو ټول تخریر په منن او بخنو کې تیر ته دومره منن موکړل سی بیخ زیات او بخنم دومره غوښتل سی پاره خبره کې بخنه غواړم دا دسی دا بخنه غواړم دومره بخنو ته ضرورت نشته نو دومره منن او نو دومره ډیرو سلامونو ته زره خپل اساسي غاساسي هدف اساسي خبرې ته ورسی حتی د منګه د خلکو دغه کمزوري په ټلیفون کې وي چې کله تا ته زنګ وهي باور کې مخبل کله ضرورت تنګ شي اساسي خبرې ته دغه حالت کې راشي اوري بده خو زړه تنګ کې او سیله بده یونی سي بار بار په پښتنه وو کی هغه اساسي خبرې ته مونږ زر ناراضه دغه دغه کمزوري ده مونږ به ډیرو کو تقریر خو کې بده کار خبرې دوا نه وي نو زه دا به تر ګرم څخه شکل دي تقاریر او دي خبرو دغه ته تغییر ور په اساسي خبرې ته زر راسو ډیر مقدمونه تیر سده به ډیر خای
خندولی نو نن سبا چې نړۍ دومره ډیره بوخته ده په دې بوخته نړۍ کې پر لندن باندې زیات کسان ټینګار کوي ستاسو سپارښتنه هغه کسانو ته چې همدغه لارې تعقیبوي په ټولنیزو شبکو کې یا په اجتماعي شبکو کې ډیر فعال دي چې هغوی دې اړخ ته څومره پام وکړي
دغه ګیله ډیر خلک کوي چې پلانای خلک د نوي نسل وګوره سندر اوري او دینی تقریر نه اوري کنه مذهبي موضوع نه اوري سیاسي موضوعات زه ډیرو ته همدا خبره کوم سوه سړی هغه سندرغاړی ډایرکټ سندره شروع کړي ډایرکټ ډول شروع کړي هغه مقدمې نه اخلي خو ستاسې هغه دینی خبرې اساسي خبرې ته تر څو راځي د سړي بېخو باسي په انتظار باندې دوه ساعته مقدمه کوي سلامونه په مختلفو شکلو باندې اچوي ډیر القاب کاروي هغه اساسي خبرې ته تر څو سره رسیږي د خلکو زړه درته تنګ هغه درنه ټول وتلي درنه جګ شوي حتی په افغانستان کې ما په تقاریرو کې دغه موضوع لیدلې ده لندن سدا د صالح صاحب ډیر اساسي ده او دغه شی د موږ خلک متاسفانه نه مراتی حتی هغه سیاسیون هم د پوسټیجو په سر کاغذونه روان کړي سي بس ده بس ده یعنی مطلب دا چې د خبرې د نورې خسته کونی دي هغه نه بس کوي زه خو هم چې یو څوک حتی هغه سټیج ته جګیږي خبرو ته جګیږي خبرې باید لنډ وي پر مفهوم وي هغه غنی خان یو ډیر جالب شعر ویلی وایي ویلکم تر وایا خو په هنر وایا چې ژبه لویه لري هغې ته خر وایا دغه هغه کې خو په اصطلاح دا موضوع رنګینه هم بیان کړې ده خو مطلب داسې ډېره وینا کول خستکونه وینا کول دا د اثر په ځای دي په ځای چې اثر وکړي هغه معکوس کار کوي هغه خلک زړه له هغې موضوع نه توري دغه د ویډیوي پیغامونو موضوع ته یاد کړه صالح صاحب باور کوي ما د ویډیوي پیغامونو اساسي هدف دا و ما فکر وکړ ملایا مونږ ټولنه کې د لوستو لوړه فیصدي لرو لوړه سلنه لرو او که د نالوستو نو دا خو طبیعي خبره دی مونږ ټولنه افغانان پښتانه دا په یو لوی اکثره سره نالوستي دي د مونږ ډیر لیکوالان دا ګیله کوي چې مونږ کتاب ولیکو چا وانه خیسته پیسې پې ورنه کړلې مطالعه یې ونه کړه په ټولنه کې اثر ونه کړه زه ډیرو ته همدا خبره کوم چې و ظالمانو دغه دغه عصر نن سبا عصر سیده دا د کتاب نه راوتلی دا د ویژوالایزیشن اثر ده دا د ویډیو اثر ده نن سبا خلک څوک دومره نه لري چې هغه دومره کتابونه ووایي هغه زر هغه خپل مشکل حل کېدو لپاره ځي ریسرچ کوي په ګوګل کې ګوري ویډیویي شکل ټوله دنیا روانه ده دا خپل کتابونه حتی ویډیویي کوي د مون خلک وسم کتابونو ته لګېدلي دا نه مردومه ډېر ښه کوي ډېر ښه یو دا د ژباړې موضوعات دا ډېر ښه دي ډېرو ته خوشحاله یم خو البته دې تر څنګ مونږ د خپل هغه اساسي شیان باید ویډیویي کړو خپلې ټولنې ته ځکه چې مونږ خصوصا پښتنو افغانانو ته خدا بیا تر ټولو ډېره ضروري ځکه ده چې مونږ یو لویه سلنه خلک لوست نه شي کوی نو ته چا ته کتاب لیکې چا ته مجله چاپې کته غواړي هغه لوست خلکو ته لوست خلک خو لال مخ کې نه غوس دکړه کړی دی او څه ناسي اصلاح دي کته ټولنه کې اصلاحات راولي خو نالوستي به اصلاح کوي نو نالوستي خو په خط نه پیږي ته د کتاب مجله چاته چاپي خو لغنه به تر ادا د سنن سبا ټولیز رسنۍ دي نن سبا موبایل دغه نالوست هم کلیک پک کوي سی ویډیو باندې هغه چالانه وایسي ویډیو پیغام ورکټولنی ته چې هغه په اصطلاح استفاده ترې وکړي، هغه ټولنه کې یو تغییر راولي. نو ما په همدغه احساس باندې په اصطلاح داسې لیکوال خو ځان ته نه وایم، خو داسې لږ لږ لیکنې به مال ډېرې پخوانه په دې پېښور کې په ورځپاڼو په مجلاتو کې کولې، خو تر 2010 پورې، 2010 نه چون هغه فیسبوک لړۍ شروع سو، ما به فیسبوکي لیکنې 2006 پورې بیا کولې. 2006 کې ما بیا ویډیوي موضوع ته شروع کړم. ما همدا ویل چې اوس هغه د مجلاتو د ورځپاڼو برخه اوس مونږ څومره ځای پده، مونږ په افغانستان کې یو معیاري ورځپاڼه نه لرو، حتی هغه کابل کې څوک ورځپاڼه نه لوي. ورځپاڼه لوستلو فرهنګ افغانستان کې حتی نشت برابر ده، او پاکستان کې لا ډېر ده، خو افغانستان کې نشت برابر ده. نو تکه ورځپاڼه کې کالم ولیکي، هغه ټول تر 100 کسانو نه رسیږي چې هغه لولي او هغه ته متوجه کیږي. خو که ته غواړې چې په ټولنه کې نالوسته لوسته یا ترافیک خلک نن سبا موبایل ټول کاري، نو ته ویډیوي پیغام باید ورکړي. ما په همدغه احساس باندې د ویډیوي پیغامونو سلسله هم 2006 کې شروع کړه، او انشاءالله تر کومه ځایه چې زه اغیز وینم ما ته ډیر ښه تمام شوی. یعنی په کتاب باندې ډیر غټ مصارف راځي، موږ لیکوالان بیچارهګان ډیرې پیسې پیولږي، خو بیرته خرڅلون کې بیا هغه پیسې لاسته نه سي راوړی. خو ویډیوي پیغام باندې مصارف نه راځي، ډیر کم مصارف باندې ویډیو پیغام ورکړه. حتی که ته یوټیوب چینل جوړ کړې داسې ته عایدات هم لري. ما ته ډیرو خلکو دغه وړاندیز کړی ستیا چینل جوړ کړه ته به عایدات ولري، ته بل دې کار وغیره نه پخلاص. خو ما دا بهتره ګڼله باور وکړي. ما به ویل چې ما تل د عایداتو نه دغه پیغام ډیر مهم د ټولنې ته ورسیږي. هغه عایدات که نه وي پکې، دغه پیغام چې ورسیږي دا ما ډیر خوشحاله یو، هغه په اصطلاح خپل ضمیر ته خوشحاله یم چې یاره ما د ټولنې لپاره یو څه کړي دي. مننه.
مننه ستانیزه صاحب. که تاسو د ټولنې ناخوالې بیانوئ، دغه منفي دودونه او کلتورونه، نو په ستغه ژبه یې که تاسو خلکو ته یادوئ کېدای سي هغوی باندې بده ولګېږي دا خبره، او که چیرې طنز او کامیډي ورسره یوځای کوي، ممکن خلک هم هغه منفي اړخ ته متوجه سي او هم ورته وخاندي او هم یو فکر ورته پیدا سي. څه سپارښتنه کوي هغو ځوانانو ته چې په همدې برخه کې غواړي کار وکړي، چې دغسې منفي مسایل د ټولنې که دوی غواړي په هغې کې اصلاحات راولي، چې په څه ډول انداز یې بیان کړي؟
صالح صاحب، زه یوه موضوع غواړم چې روښانه کړم. زموږ د ټولنې یو غټ علت چې دا روښان فکره طبقه هم په دې ونه توانېدل چې ټولنې ته هغه خپل قانې کې خپله ټولنه خپل ځان پسې روانه کړي. غټ علت سیو هغه د مونږه په اسلام محافظه کاری وه، د مونږه بی جوراتی وه. دا باید ومنو چې د پښتون او د افغان روښان فکره طبقه چې دغه فوق العاده بی جوراته طبقه ده. بی جوراته په دې معنی ده چې هغو محافظه کاری کوي په هغه وخت کې چې لازم وي د خلکو د فکري روښانتیا لپاره په زغرده غږ نه پورته کوي. هغه نه پوهېږم خو یا به دوی هغه سیاسي ملفظات نظر کې نیسي، یا به سیکورټي موضوعات په نظر کې نیسي. همدغه وجه ده چې په ډیرو اساسي مسایلو دوی چوپ پاتې شوي. که کړي هم دي، ما مخکې له درته ویل، خو چېرته به یې لیکل کړي، نه چېرته په ممبر کې جګ شوي دي. ملا خوا ته دا خبرې ټولنې ته نه ده رسولې. چې هغه په اصطلاح هغه منفي کلتورونه ستا یادونه وکړه چې موږ په ټولنه کې مروج دي، که په دې موضوعاتو کې سړی لږ جرأت نه کار واخلي، لږ په زغرده وغږېږي، باور وکړي موږ ټولنه کې هغه اورېدونکي غوږونه هم ستا د تغییر کیفیت هم موږ ټولنه لري. همدغه نالوستې ټولنه، همدغه چې خلک د جهالت ټاپې ته وایي، باور وکړي د ټولو نه د ښه تغییر جوګه هم ده. یعنی دا ما په خپله په دغه څو کلونو کې درک کړی ده. په هغه ماحول کې چې زه اوسېدلم، زه په دې دومره ناامني کې په کلو کې اوسېدلم، زه په دې دومره ناامني کې په ناامنه سیمه کې اوسېدلم، ما همالته د فکرونو د روښانتیا لپاره، د ځوانانو د پوهولو لپاره باور وکړ، کار هم کړی، ولنټیر، خدای خدمتګاري. یعنی په دې معنا چې نه مې د یو نظام په استازیتوب کړی، نه مې د این جی او یا موسساتو په استازیتوب، بلکې د یو لوستي ځوان په توګه دا مې خپل دنده ګڼله چې باید خپل هغه د چاپېریال ځوانم پوه کړم. که پوه نه کړم، سبا د دغې ناپوهي د جهالت خطر ما ته او د ما کورنۍ ته متوجه کېږي. همدا علت و چې دغه نه پراوتلو سره دغه نن د ما د ویډیوي پیغام ورکولو علت هم همدا ده چې دغه ټولنه کې زه پیدا یم، دې کې ما کورنۍ ده، دې کې زه لوی سوی یم. اوس دا ټولنه که په دې شکل انجماد کې پاتې شي، دا خو دا تاوان په سبا ما کورنۍ ته متوجه ده، ما ته متوجه ده. زه وایم که سړی له یو څه زړورتیا نه کار واخلي، ډیر محافظه کاری ونه کړي، ډیر غټ تغییر په دې ټولنه کې راته سي باور وکړي. یعنی دغه تغییر زه په خپلو سترګو باندې وینم. متاسفانه مونږ دغه 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 دلاوري دغه جرأت په اسانه څوک نه کوي، محافظه کار یو ډېر زیات. هغه خبره ګوره سالی صاحب تا ته بهتر معلومیږي، دغه موضوعاتو باندې زه سې نن غږېږم. زه باور سره درته وایم له 2000 کال نه مخکې یا له اوله چې ما شروع کوله څوک هم په دې موضوعاتو نسو غږېدلی. یعنی ډېر حساس مذهبي موضوعات دي، زه په جرأت سره ورسم، په جرأت سره په دې معنا دما برداشت دغه شی ده. اوس که څوک دمانه متغیر برداشت لري هغه دې ووایي، ټولنې ته به بیا قضاوت پرېږدو هغه د چا برداشت ورته منطقي ښکاري، د چا اخلي او د چا نه اخلي. اوس دا خو ګناه نه ده کنه، ژوند په اصطلاح ډېر محفوظ نه و که موږ دا وایو منځ ژوند کوو دلته په اصطلاح موږ داسې خلکو تر منځ ژوند کوو چې هغه کې په اصطلاح چاپېریال کې داسې خلک موجود دي. خو دا خبره په جرأت سره راپورته کول او خپل منطق ټولنې ته ور وړاندې کول دا د دې باعث ګرځي چې ټولنیز تغییر راځي. او که موږ ځان غلی ونیسو موږ نسلونه نسلونه د دې جوګه نه شي کېدی چې ټولنیز تغییر رامنځته کړي، موږ به همدغسې پاتې شو.
بله سنیزه صاحب، وروستۍ پوښتنه دا ده چې تاسو دغه ټولنیزو شبکو کې فعال یاست، د خلکو ذوق او هغه شوق هم تاسو ته معلومېږي، د ټولنې پر نبض مو خپله ګوته ایښې ده، څه فکر کوئ چې خلک څه غواړي واوري، څه غواړي وګوري، څه غواړي ولولي؟
سالی صاحب، دا ما ته له دې ټولنیزو رسنیو نه په اصطلاح ښکاره شوه چې خلک دغه څه منتظر دي، اورېدلو منتظر دي، لکه دغه د ټولو په ذهن کې سره ګرځي، او لکه دغه بعضې موضوعات چې ما ویلي، یعنی که زه تاسې خپلو هغو میسجو ته سیما د فیسبوک پاڼې ته راځي یا له نورو ټولنیزو رسنیو په اصطلاح اپلیکیشنو ته راځي، تاسې به خپله حیران شئ چې دا خلکو څومره زیاته لیوالتیا ده د ویډیوګانو د یو څه اورېدلو سره. نالوستو خلکو تاسې باور وکړئ په ډېر ذوق و په ډېر شوق و په ډېره علاقه سره له ډېرو لرې اطرافي سیمو نه چې هلته موبایلونه کار کوي میسجونه راولېږي چې موږ یو پیغام په انتظار و، ته لطف وکړه دغه دغه شی په موږ مه دروه، دا موږ ته د یو ښوونځي حیثیت لري. ما ته همدغه شی وم چې ما ته دا د خلکو مینه وس ما ته حوصله راکوله. ما ویل که په دغه لاره کې تا ته یو ډېر غټ خطر سره هم مواجه شي، باور دا یو ریسک فل سفر و چې ما وکړو په دومره وخت کې. په اصطلاح ډېر موضوعات ورسره تړلي وو چې کېدی سي ما د ما کورنۍ د ما د مونږ د مونږ دوستان وغیره تهدید کړي یا تهدید شوي یا په اصطلاح دغه ریسک سره مخامخ وو. خو ما دا هر څه په غاړه اخیستل په دې اساس باندې ما د خلکو لیوالتیا کتله چې دا څومره عمیق تغییر، دا څومره غټه خلا وي مونږ ټولنه کې چې خلکو دغه اساسي مسایل خلکو ته نور وړاندې کړي. دا پټ پاتې وو، دمو علما ډېر مسایل پټ ساتي، هغه خپلو شاګردانو ته چې وایم یا خپلو طالبان ته هغه وایي چې دا مسایل تاسې عوامو ته مه وایي، دا د ممبر خبره نه ده چې په ممبر یې تاسې وایي. نو ولې نه وایي؟ خو ورته وایي که نه، خلکو ته هغه څه چې حقیقت دي باور وکړي. دغه دغه نالوستې ټولنه زمونږ خلک دغه دغه ګورده او ججوره لري چې هغه په اصطلاح یو منطقي خبره ولو که هغه د دې ټولنې له کلتور سره له هغه له ځینې مذهبي اقدارو سره په ټکر کې وي اخلي، هغه تحلیل او هغه باندې عمل کول هغه بیا د دوی کار ده. خو مطلب ډېر عمیق تغییر راځي په دغسې مسایلو څېړلو کې. زه خو دا ښه ګڼم، یوازې ځان نه، ما ډېر نور ځوانان هم تشویق کړي دغو مسایلو ته، مال په جرأت سره لاس ګوتې ورتېروي او څېړي یې. اوس دا ضرور نه ده چې ټول خلک دې تا خبر ومني. ما لسګونه داسې مسایل لیدلي چې درې کاله مخکې هغو سره ډېر سخت حساسیت موجود و، چا به فکر هم نه شو کوی چې دغه دا موضوع په دې شکل څوک ټولنې ته ور وړاندې کړي. خو نن سبا ځوانانو ته دغه دغه اوله کې حساسیت سره مخ شوي، خو نن سبا ځوانانو ته هغه موضوعات عادي شوي دي، په دې معنی چې ورسره مختص ول او هغه شی اوس احساساتي کوي یې نه، کرا کرا هغه منطقي بحث اورېدلو ته هغه زغم ماده په دوی کې پیدا شوې ده، هغه منطقي بحث اوري ولو که هغه د داسې چا هم وي چې د دوی د فکر مخالف وي.
ډېره مننه د ټولنیزو شبکو فعال شغلې مالک ستانیزی چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو راسره برخه واخیسته، خپلې تجربې مو راسره شریکې کړې، خپل وړاندیزونه او خپل نظرونه.
له تاسې نه مننه جنابي صالح صاحب، د نظری راډیو له ټولو کارکوونکو نه مننه چې موږ ته دعوت راکړه ترڅو دغه خپله خبره تر خپلو خلکو پورې ورسوو.